د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 1,089 زیږیدلي ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. ډبلیو ایچ او نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک ګامونه واخیستل شي. ډبلیو ایچ او له دې مخکې پرون په یو بل ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي بللي او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ ښار کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته وویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په یو بیان کې ویلي دي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشي کېدو په اړه له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د پنشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشي شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی ده چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتې بند له تیرولو وروسته پرون خوشي شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې نوموړی ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم له طالبانو سره بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف به له خپل برازیلي سیال ماور ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز ایناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل او چین په ګډون د څو هیوادونو د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ په سوله کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پارونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، افدیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څخه باندې 6 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیزن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافعې د S-300 سیستم په ذریعه 15 میزایل توغولی دی او 240 هوایی حمله کړي. د پاوت په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته او ډیر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوت جزئیات نه دی ورکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. پراپورونو کې به په کندهار او هلمند ولایتونو کې د زده کړو د بهیر د ځنډېدو په اړه جزئیات واورئ. په افغانستان کې د پرزیدلي جمهوري نظام پر پوځیانو د وژونکو حملو د تازه پیښو له اندېښنو به خبر شئ.
دغسې پیښې چې په وخت کېږي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه په اساس داسې پیښې وشي. دا نو جنایت ترسره کېږي په ټولنه کې طبعا انسانان ژوند کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته مرستندوی ټولنې له هغه حالت سره مخامخ شوي چې د طالبانو په تیره واکمنۍ کې ورسره مخامخ وو.
موږ له مؤسسو او انجو ګیانو څخه غواړو چې ماشومانو د پار لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په کونړ کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي او په کندهار کې جنایي پیښې په زیاتېدو دي.
مشاغ لا کیج کورو ته خلق اوړي غلاوې کوي، اته کشنان هم غلا کیج. موږ د امنیتي مسلمانو څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دا غلاو مخه ونیسي.
په 25 دقیقې اونیز باس کې د سمرقند غونډې او د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي د ورستیو هڅو په اړه بحثونه اوري.
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د طالبانو د پوهنې ریاست منی چې د پوهنې وزارت لخوا د دې ولایت د سیمه ایزو ښوونځیو او ښوونیزو مؤسسو د فعالیتونو د ځنډېدو امر یې ترلاسه کړی دی. د دې ښوونځیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر په هغه رسمي مکتوب کې یاد شوی چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د کندهار او هلمند د پوهنې ریاستونو ته استولی دی. د طالبانو چارواکي وایي چې دا پریکړه د ولس شکایتونو ته په پام سره شوې ده. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لوري په دې اړه په یو خپور شوی رسمي مکتوب کې راغلي دي چې په کندهار او هلمند کې به تر هغه سیمه ایز ټولګي او د ښوونیزو موسسو فعالیتونه تړلي وي چې د دې وزارت لوري د څېړنې ټاکل شوي پلاوي د یادو پروژو په اړه څېړنې نوي بشپړې کړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان وکیل احمد متوکل هم دا مکتوب تاییدوي. خو وایي دا بندیز لنډمهاله دی او د ستونزو تر حل وروسته به سیمه ایز ټولګیو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شي.
د ځینو ولسي شکایتونو پر اساس د ټولو تعلیمي موسساتو کارونه درول شوي دي، ماتل شوي دي. د وزارت مقام هیئت په خبرو سره اخته دي، ممکن دا خبره ژر حل شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د یو سیمه ایز ټولګي ښوونکي ختیځ نوروز وایي چې تېره ورځ ورته د مسؤلینو له لوري د دغه ټولګیو د تړل کېدو امر شوی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دغه ټولګیو د بیرته خلاصېدو په برخه کې جدي واوسي، ځکه په خبره یې که تړلې پاتې کېږي زرګونه زده کوونکي به له زده کړو بې برخې شي.
او په زرګونو زده کوونکي په کښې درس وایه. نو دا دوهم ځل دی چې په دغو ولایتونو کې د مالی ټولګیو په وړاندې د تدریسي وقفه راځي. دې هیله چې زموږ د هېواد مسؤلین همدغه وقفه ځنډنۍ نه کوي او خپل دفتر وروسته بېرته تدریسي جریان راپیل کړي.
که څه هم د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین ادعا کوي چې دا پریکړه د ولسي شکایتونو پر بنسټ شوې، خو د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ټولګیو کې په هغو سیمو کې چېرته چې ښوونځي نشته د دوی اولادونو ته زده کړې ورکول کېږي او په بندېدو یې دوی سخت خواشینی دي. د کندهار اوسیدونکي منیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا کار زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی، په دې خاطر چې محلي ټولګۍ په ډېرو داسې لرې ځایو کې محلي سیمپونه شته چې هلته مکتبونه نشته او هلته ماشومانو ته د زده کړو زمینه نه برابر شوي. نو په دې خاطر سره موږ دغسې د محلي ټولګۍ بندېدو خوابدي کړي یو، خاصتاً په لرې ولسوالۍ کې، په لرې پرتو سیمو کې چې هلته ماشومان په هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
هڅه مو وکړه په دې اړه د هلمند اوسیدونکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو. محلي ټولګي د افغانستان په هغه سیمو کې فعال دي چیرې چې ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. یوازې په کندهار ښار ولسوالیو کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال دي چې د یونیسف او نورو موسسو لخوا مالي ملاتړ کېږي. لا معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به دا ټولګي بیرته پرانیزي او کنه، خو دوی له دې مخکې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بندېدو خبره هم لنډ مهال لپاره کړې وه، خو دا د شاوخوا 6 میاشتو په تېرېدو سره لا هم تړلي پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 3.5 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی وایي د پرزیدلي جمهوري نظام د امنیتي دفاعي ځواکونو هدفي وژنې لا هم دوام لري. نصیر احمد فائق دا خبره د پخوانیو ځانګړو ځواکونو د سرتیری ریاض احمدزی د وژنې په غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی. احمدزی درې ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته په ډزو وشتل شوی. د هغه وژنې د طالبانو د حکومت د عمومي عفوې او تر خوا یې د ټولنیز امنیت داوا تر پوښتنې لاندې راوستې. امید زهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې د لړۍ دوام ورځ تر بل اندېښنې لا ډېروي. تازه په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي په هدفمند ډول د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنه لا هم روانه ده. هغه پرون په خپل ټویټر پاڼه په جلال آباد کې د مخکینیو افغان ځانګړو ځواکونو د یو غړي د وژل کېدو په غبرګون کې د پوښتنې په شکل لیکلي د طالبانو عمومي بخنه چیرې ده. ریاض احمدزی درې ورځې وړاندې د ننګرهار په جلال آباد ښار کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. هڅه مو وکړه چې د هغه له کورنۍ سره اړیکه ونیسو څو د پېښې لا ډېر جزئیات روښانه شي خو بریالي نه شو. خو پر هغه برید دا اندېښنه او پوښتنه راپورته کوي چې ولې لا هم مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نښه کېږي او تر شا یې څوک دي. د مارچ په 19 نیټه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه د باندې فعالیت کوي د طالبانو حکومت د مخکینی نظامیانو په وژنې او شکنجې تورن کړ. د کمیسیون په خپل راپور کې لیکلي وو دوی ته رسیدلي راپورونه ښیي چې طالبان د مخکینی حکومت سرتیري او نظامیان په ډېر ظالمانه شکل نیسي، شکنجې کوي او بیا یې په ډېره بې رحمۍ له منځه وړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند صبیح الله مجاهد بیا وایي عمومي بخنه تطبیق شوې او هیڅ څوک ترې د سرغړونې حق نه لري. حغنن ازادي رادیو ته وویل
دا څه پیښې په واقعي په کلیو په سیمو کې اکثره وخت خصومتونه وي، شخصي خصومتونه یا شخصي رقابتونه به اساس د سپیکي وسیدانو جنایت تر سره کې په ټولنې کې تبان انسانان ژوند کوي. د سپیکي واقعي خو هغه د سیاسي ملوزات په اساس نه وي بلکې شخصي مشکلات او مسائل لري. دغه خلک سي په نظامیانو سړي غوزن ته بیکګراوند هم لري، ستونزم لري.
خو د طالبانو د حکومت لدې ادعا سره سره د تیر کال پوري میاشت کې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مستند راپور کې وویل طالبانو واک تل رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو تر سلو زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. خو دا ادعا هم طالبانو رد کړې وه. ترخوای ازادي راډیو په تیر میلادي کال کې دوه مستند راپورونه خپاره کړل چې پکې د طالبانو لخوا په کابل، پروان، بغلان، کندهار، کونړ، هلمند او ننګرهار کې د وژل شوي او مخکینی نظامیانو کورنیو سره خبرې شوې او هغوی تایید کړې وه چې طالبانو یې د کورنۍ غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند صبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره هغه مهال هم په خبرو کې د خلکو د خپلواکۍ ادعاوې رد کړې وې.
د پرزیدلی جمهوری نظام د سرتیرو د وژنو د دوام او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه مرسلین ارسلا د امنیتي چارو لشنون کې احمد خان اندر سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د طالب چارواکو دا ادعا تر کومه سمه ده چې د پخوانیو پوځیانو د هدفي وژنو علت تر ډیره شخصي دښمنۍ دي.
په لومړي سر کې باید دا ووایو چې په خپله د تیر حکومت یعنی د جمهوری نظام چارواکو او د امریکا متحده ایالاتو د ناټو د غړو وادو د افغانستان د وسوال پوځ د منصوبینو سره په بېشانې توګه سره نازواني کړې ده او ځینې د جمهوریت د وخت لوړ رتبه جنرالان چې د په سر کې وو دوی یا بهر تل خارجان سره لاړل او یا دا توانمندي درلوده ووتل. نور زموږ ډېر نظامیان په وطن کې پښتو څخه برخه ګاونډوي واتو ته لاړل چې په دې تو کالو کې دا سوري در شو چې د طالبانو هغه د عفو عمومي فرمان په سمه توګه عملی نشو او په ډیرو ولایتونو کې چې شاید ډیر رسنوي ته هم نه رسیدي زموږ نظامیان وزور ور شول، وزپل شول، ووجل شول او د وطن فرار ته مجبور کړ شول. اوس چې دغه د فی وژنې بیا هم په ډیر ولایتو کې کیږي کسان د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې په خوې د دې قومي او د زنو ستونزو د امنیتي ستونزو رنگ ورکړي. خو اوس دغه هدفي وژنې باعث دي کی چې نظامیان هغه ژوند او امنیت نور هم په خطر کې سي. له بلې خوا په بهر کې زموږ ځینې پخوانی چارواکي او نظامیان جنرالان چې د جبهه اعلان کړی ده دلته شاید ډیر په افغانستان کې هغه نظامیان ته د دوی دغه ځینې شعارونه ډیر په ضرر تمام شي.
د طالبانو حکومت ځینې چارواکي په دې وروستیو کې په ځینو نړیوالو سیمه ییزو ناستو کې دوی د مسؤلیت خبره کوي. دوی وایي چې دوی یو مسؤل حکومت په توګه عمل کړی دی. نو که داسې هدفي وژنې دوام پیدا کوي او دوی په وضعیت باندې کنټرول نه لري یا قصدن داسې کړنې کوي نو طالبان واقعا څونه د یو مسؤل حکومت په توګه مطرح دي اوس فعلاً د افغانانو لپاره؟
د طالبانو د حکومتداري په سر کې هم لوی مشکل دا و چې هغه خپل جنگي قومندانان چې په هغه ولایتو کې جګړه کوله له پخوانی نظام سره هغه د والیانو د قومندانانو د امنیت دریسانو په توګه د نورو چارواکو په توګه وګمارل چې هغوی خپله د اسلامي امارت نومر بد کړی دی. تا چې څنګه کړی په ډېرو ځایو کې وژنې کړي دي. هر څوک د خپل ولایت نه ښه خبر دي. زه کولی سم د خپل ولایت پاک لري معلومات وړاندې کوم مګر معلومیږي چې هغه ولایتي چارواکي سم اطاعت نه کوي او په خپل سر هم ځینې عملونه ترسره شوي چې دوی بیا د قومي بڼه ورکوله. زما په اند که چیرې د دغسو کړنو مخ ونه نیول شي دا به واقعا یو لوی ناورین او نړیوال او داسې بشري ادارې هغه ادارې چې د بشر د حقوقو ملاتړ دي هغه به خپل غږ نور هم لوړ کړي. د دې د مخنیوي لپاره د افغانستان د اوسني حکومت نه موږ هیله لرو چې د خپلو امنیتي او کشفي ارګانونو په ولایاتو کې باید څېړنه وکړي. هغه خلک چې اوس هم غواړي چې افغان وژنو کې د هغو د مخنیوي لپاره د هغو د کارونو د لرې کولو لپاره د ګوښه کولو لپاره باید اقدام وشي. هر څه له سره سوي دي، نوی نظام ده، شرعي قوانین چلیږي، اساسي قانون نشته، نور شاید د قضایي قوانین هم ډېر نوي او د شریعت کار سره کېږي. ځینې ستونزې په لومړیو سرو کې وي، خو اوس زه باور لرم چې باید طالبان لکه څنګه چې مشر یم رضایت نه خدای باید کوشش کړي چې یو ښه حکومتداري ته مخه کړي. دا د افغانانو په ګټه نه ده او د افغانستان د اسلامي امارت عمر هم لنډوي.
د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد. قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین د جګړې اړوند په روسیا کې مخالفتونو ته. د روسیې یوې محکمې هغه خبریال په 15 کاله بند محکوم کړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په مسله کې د کرملین له سختو منتقدانو بلل کېده. د دغه خبریال چې د روسیې او برتانیا دوګونی طبیعت لري، د برتانیا حکومت د محاکمې او پر بند محکومېدو په وړاندې سمدستي غبرګون ښودلی او د محکمې لخوا هغه ته دغه سزا یې د روسیې په معاصر تاریخ کې تر ټولو سخته سزا بللې ده. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د موسکو محکمې نن خبریال ولادیمیر کارامورزا چې د روسیا او برتانیا دوګونی طبیعت لري او د کرملین یو تر ټولو سرسخت منتقد بلل کیږي، د خیانت او نورو مواردو په تور په 15 کاله بند محکوم کړ، خو نوموړي پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي. د موسکو ښار محکمې چې نن دوشنبه نوموړی محاکمه کاوه، سالون له خبریالانو، ډیپلوماتانو او د هغه له ملاتړو ډکو. کارامورزا چې څه باندې یو کال مخکې د روسیې د وسلوالو ځواکونو په اړه د غلطو معلوماتو د خپراوي په تور نیول شوی، خبر نږدې 2000 چې زهرو په وسیله مسموم کړای شوی او لمرګ بد شوی دی. خبر اعلان ویلي کارامورزا چې د محکمې په خونه کې د شیشې تر شا غلی ناست او د قاضي خبرې اورېدلې، د اعتراض په توګه روسیه به آزاد شي شعار ورکړ. د روسي خبري رسنیو د هغه د مدافع ټیم د یوې غړې ماریا اسمونت له قوله ویلي چې وایي د دغه پریکړې په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي، ځکه د دوی په باور په هغه کې یو شمېر حقوقي سرغړونې شوې دي. د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې نړیوالو سمدستي غبرګونونه ښکاره کړي او د دغه خبریال د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د برتانیا حکومت د محکمې دغه پریکړه د روسیې په معاصر تاریخ کې د هغه چا لپاره تر ټولو سخته سزا بللې چې د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په وړاندې پر کرملین انتقاد کړی دی. د برتانیا حکومت په یو بیان کې ویلي یو 40 کلن کارامورزا ته چې د درې اولادونو پلار دی، د سیاسي انګیزې پر اساس دغه سزا ورکړل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوی چې په برتانیا کې د روسیې سفیر احضار شوی او برتانوي چارواکي غواړي دا موضوع روښانه کړي چې برتانیا د ښاغلي کارامورزا محکومېدل د عادلانه محاکمې د حق په ګډون له بشري حقونو څخه د روسیې له مسؤلیتونو سره په ټکر کې بولي. بیان زیاتوي نوموړي په زړورتیا پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی هغه چې د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له منشور څخه بربنډه سرغړونه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر تورک له روسیې غوښتنه کړې چې له ځنډ پرته د کارامورزا خوشې کړي. هغه ویلي نوموړي ته ظاهرا د هغه څه په خاطر سزا ورکړل شوې چې هغه په آزاده توګه د عقیدې د څرګندولو له حق سره تړلې ده. ښاغلي تورک په یو بیان کې وویل هیڅوک باید د بشري حقونو د آزادۍ له حق څخه محروم نشي او له روسي چارواکو غواړي چې نوموړی ژر تر ژره خوشې کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د دغه قضیه په اړه په موسکو کې خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو ډډه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وای د ښځو پر کار له بندیز وروسته ملګري ملتونه او نور مرستندوی ټولنې د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخامخ شوې دي. د شبکې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرستند کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقې تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي و چې د ښځو پر کار له بندیز وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې کولو او خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ د دوی په ټکو یوه وحشتناک انتخاب ته اړیستل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
ځینې افغانان وایي له سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي، ګټه وټه نه لري او بشري مرستو ته اړ دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو بانو ازادي راډیو ته وویل طالبانو په پوهنې وزارت کې له کار څخه منع کړې او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
طالبانو تر اتګ مخکې محصل وم او په پوهنې وزارت کې مې کار کوم، خو زه یې له وظیفې منفقه کړم. له هغه وروسته زه حاضر یم چې خپل یو بډوډۍ خرڅ کړم. اوس هم که څوک وي حاضر یم چې په دې خاطر 50,000 افغانۍ راکړي چې زه د خپلو سترګو درملنه او له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد منصور هم وایي چې 2 کلن ماشومې په خوارځواکۍ اخته شوی او د ښه کېدو لپاره یې تمه لري چې مرسته کوونکي بنسټونه مرسته ورسره وکړي.
خصوصا موږ له موسسو او انجوګیانو څخه غواړو چې ماشومانو ته دپاره لاس په کار سي او مرستې ورسره وکړي، او له ملګرو ملتونو څخه غواړو، له نړیوالو سازمانونو څخه غواړو چې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې لا نورې هم چټکې.
په ورته وخت کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د ښځو په کار بندیز ملګري ملتونه او نور مرسته رسوونکي بنسټونه د طالبانو د لومړي پړاو واکمنۍ له انتخابونو سره مخ کړي. دا شبکه چې د پالیسي په برخه کې ځان یو خپلواک بنسټ معرفي کوي، د دوشنبې په ورځ په خپل خپاره کړي راپور کې ویلي چې طالبانو په 1990 لسیزه کې هم مرسته کوونکي بنسټونه اړ کړي وو چې د موافقت، تحریم او په پام کې نه نیولو له منځه یو انتخاب وکړي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوی چې د طالبانو اوسني اصول د دې ډلې د لومړنۍ دورې له لیدلوري سره ورته دي، او دوی باور لري چې په ټولنه کې د ښځو د فعالیتونو په محدودولو سره د بې نظمۍ او ګناه مخه نیسي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه زیاتوي چې د بشري مرستو رسوونکي بنسټونه له دې مفکورې سره مخالف دي او له ښځو پرته په عادلانه او ګټور ډول د مرستو ویش ناممکن بولي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تېره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ګواښ وکړ چې د ښځو په کار له بندیز وروسته چې د اپریل 4 وروسته د طالبانو لخوا وزه شو، اړ دي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو او له خلکو سره د مرستې او یا هم خپلو اصولو ته د پابندۍ ترمنځ یا وحشتناک انتخاب وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې روزا وطنبای وه هم ویلي چې د راتلونکي میلادي میاشتې تر 15 نیټې په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام ارزوي. که څه هم طالبان په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بولي، خو له دې بندیز وروسته ځینو مرسته کوونکو بنسټونو تر یوه بریده یا هم خپل ټول فعالیتونه درولي او د بیا پیل لپاره یې ښځو ته د کار د اجازې ورکولو شرط وړاندې کړی.
facebook.com/azadiradio د کندهار اوسیدونکو په دې ولایت کې د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. خلک وایي غله د طالبانو په جامو کې د موټرو او موټرسایکلونو د غلا کولو ترڅنګ له خلکو ټلیفونونه پورته کوي او له ښځو د تلاشۍ په نوم پیسې او نور قیمتي توکي اخلي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په تېر یوه کال کې د غلا او نورو جنایي پیښو په تړاو نږدې 2,000 کسان نیولي او زنداني کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د کندهار اوسیدونکي وایي هر ورځ په دغه ولایت کې د غلا او نورو جنایي پیښو سره مخامخ کیږي. د کندهار درې تنه اوسیدونکي چې نه غواړي نوې خپور سي ازادي راډیو ته وویل غله د وسلې په زور له خلکو نغدې پیسې، موټر، موټرسایکلونه او موبایلونه اخلي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې د وسلوالو غلو مخه ونیسي.
موټرسایکلان ټلیفونان حمله کیږي، موټرسایکلان نور کیږي، نو مسجد کې موټرسایکلان غلا کیږي، خپل منځ هم نه کوي. موږ د حکومت مسلین صداس دغه غواړو چې دی باید لټینګ کې هغه ته یو جزا او یو دغه
خلک د کور سوزي وسایل باسي شیره باسي خپل ضرورت لپاره هغه پر لارې دی نه وخت راسي مرسیخل ځنګ خپل کیږي په وضو کې دغه کیسه د فشار کې دغه وځ ډیر سره خیر موږ د ګران والی صاحب صدا یې لرو چې خپل طالبان ته امر وکړي چې دغه امنیت ونی وسی او د غزنی وکړي چې د خلکو مخنیوي وسی
مرشغ لکیج مرسیخلنګ لکیج کورو ته خلک اوري غلاوي کوي اتاکشنان هم لکیج موږ د امنیتي مسلمان څخه دا غوښتنه ده چې په یو خاص طرز عمل سره دغه غلاو مخه ونیسي
بلخوا طالب چارواکي هم نه چې په دې ورستوي کې د طالبانو د لباس څخه په استفاده یو شمیر کسان له خلکو په ځانګړي توګه میرمنو څخه د تلاشی په نوم تلاوي پیسې موبایلونه او نور قیمتي توکي اخلي یو طالب چارواکي چې نه غواړي نوم یې خپور سي رسنوي ته په واسطولې پیغام کې ویلي چې د غلا دغه ډول پیسې د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې رامنځته شوي
د طالب په جامه کې بس هغه تجري پاج لنګوټه تړلی نو تو پنچو مخابره مور سره د شوز رواني او توي درې شوز توي و تاسو د ایشان یاسو دا رقم تاسو چې تاسو پرځي پټاو کړی دی داس راپورت چې جر کو یاد یو ځوال زنګ راولې چې دی راولې نو بل شوز راپورت کې کرا بل یو درې سر خوا کې داس یو کوشش ځای و درې تو پنچا پر ونی سي هم ور چر څه درلو دل هغه ټول ځنی اخ معلوم نه کله په یو واوځ کې کله په بل واوځ کې د کیک دي تا معلومات نه خو دا کوم شوز چې اقرار کړی دی غو داس اقرار کړی دی چې دا سغت سړی دی پاینو مینه کې بیا یو ځای انجن پورته کړی و نو شان هم ځنی اخ سی یو کوټه بیول نو بل ځنی بیا مر سره کړی و پار واوځ کې چم کړی او چا درلاوسه سرانه در کړی چې دا سره کم دی
پاینی وخت کې کندهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای په تیرې وکال کې د غلا او نور جنایي پیښو په تړاو 904 کسان نیولې او زندانی کړی دي د طالبانو د حکومت د کندهار د امنی کمانډاني ویان مولوی محمد صابر وای لدی جملې 803 کسان یوازې د غلا او 804 کسان د انسان تښتونې په تړاو نیول سوي دي
د قاتل په مزنونیت په تعداد نسل وېشتانه نیول سوي د موټرونو موټر سایکلانو منزلونو او اجناسو د غلا په مزنونیت په تعداد 803 تنه نیول سوي د انسان تښتونی په مزنونیت په تعداد 803 تنه نیول سوي د جیل او تزویر په مزنونیت په تعداد 90 تنه نیول سوي د ټولو مزنونینو تعداد 904
په کندهار کې د طالبانو لخوا په خبرو سو ویډیوګانو کې چې د غلا په تور د نیول سو کسانو له اعترافاتو اخیستل سوي لیدل کیږي چې تر ډیره د غلا د پیښو د زیاتوالي علت بیکاری او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت دی
او دا هم د دې خبرونې ورستای راپور په کونړ کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې په 1412 کې شاوخوا 200 جری بمځکه له کوکنارو پاکه کړې ده امنیتي چارواکي وایي چې پاتې ځمکه به هم له کوکنارو پاکې شي د ازادي رادیو خبریال راپور راکوي
د کونړ امنیت قومندانې بیان فرید الله دهقان ازادي رادیو ته وویل د ولایت په 1412 کې په 400 جریب ځمکه باندې کوکنار کرل شوی وو چې له نیم زیاتې لمنځه وړي او نن هم غازی آباد ولسوالۍ کې شاوخوا 10 جریب ځمکه باندې د کوکنارو ولاړ کښت محوه کړ
کونړ کې 1516 جمعې څخه په 1416 کې په 400 جریب ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دی چې د حمل د 10 تاریخ باندې کمپین شروع دی په کمپین کې تر دې دمه پورې موږ څه د 500 جریب ځمکه د کوکنارو کښت نه پاک کړی ده او باقي به ان شاء الله د میاشتې تر اخیره پورې دا کوکنار محوه د منځه یوړل شي
کروندګر بیا وایي دوی د مجبورۍ او غریبۍ له امله کوکنار کرلی وو خو طالبان راغلل او ټولې ورته له منځه یوړل نه ورته بدیل ورکړل شو او نه هم ورسره د مرستو ژمنه وشوه د غازی آباد ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي
نوم خان زمان ملک دې د ترسان اوسیدونکو ما زموږ سره د سرکونو زموږ سره د اوبو د اسکو مو سره د کومکونه یا سو کړی شي سکولم په سرو غرمو واره ناشي سره کوم روان دي زنه نن پیټي په شامان راوړي سي مګر خراب په تورا بيو
دونکو نوم خان ګل په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي ځکه چې دلته اوبه نشته د اوبو کم بوتي دا باید په دې په بدل کې مکتب پیپسکیم کارو کې دغه مکتب د مخامخ پور غلطه دغه مکتب د مکتب جوړ کې چې بچي نن په دغه خیمو کې اوسېږي توخمونه د راتره کې نقدي کوم
کونړ کې طالب چارواکي بیا وایي د خلکو ستونزې او غوښتنې به خپلو مشرانو او مرستندوی ادارو سره شریکې کړي د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر کال د دلوي میاشتې له لومړیو څخه یې په ټول هیواد کې د کرل شوو کوکنارو د ویجاړولو کمپاین پیل کړی او تر اوسه یې په 5000 جریب ځمکه ولاړ کوکنار محوه کړي دي کارپوهان وایي د افغانستان په روان اقتصادي بحران کې بزګرو ته د کوکنارو کښت د ویجاړولو بدیل نه ورکول به د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او په هیواد کې به د بېوزلۍ کچه نوره هم لوړه کړي. نو نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې د بزګرانو د کړاوونو لا زیاتېدو مخنیوي لپاره ورسره د نورو مرستو ترڅنګ د داسې تخمونو مرستې وکړي چې له کوکنارو یې تکلیف کم او ګټه یې زیاته وي.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي. د دې بحث کوربه اسدالله لودین دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې شاوخوا 118 نوې زیږیدلې ماشومان د هغو ناروغیو په نتیجه کې مري چې درملنه یې ممکنه ده. د سازمان نن پر ټویټر لیکلی دی چې باید د ژوند ژغورنې او د مور او ماشوم د ښې روغتیا لپاره چټک اقدامات وشي. WHO له دې مخکې پرون په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب اغیزې ویجاړونکې بللې او ویلي دي چې 40 میلیونه افغانان د خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان پولیس لا هم د سند ایالت په کراچۍ ښار کې له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي. منظور پښتین پر ټویټر په یو بیان کې په کراچۍ کې د غورځنګ لغړو غوښتي دي چې د دې ناوړه چلند پر وړاندې غږ پورته کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزی کاکړ پرون ازادۍ راډیو ته ویل شاوخوا 100 تنه افغانان لا هم په سند ایالت کې بندیان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له زندانونو د افغانانو د خوشی کېدو په اړه له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبرې کړې دي. راپورونه وایي چې د پنجشیر محلي سندرغاړی موسی شاهین د طالبانو له بنده خوشی شوی دی. د هغه خپلوانو د امریکا غږ راډیو ته تایید کړی دی چې شاهین د شاوخوا 3 میاشتنی بند له تیرولو وروسته پرون خوشی شوی او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې شاهین یې ولې نیولی و. د مدني فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی الله ویسا په ګډون څو نور مدني او د بشري حقونو فعالان لا هم د طالبانو په بند کې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن برازیل ته ورسید. تمه ده چې لاوروف به له خپل برازیلي سیال ماورو ویرا سره خبرې وکړي. لاوروف داسې مهال برازیل ته سفر کوي چې د دې هیواد ولسمشر لویز اناسیو لولا دی سلوا په اوکراین کې د سولې لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. لولا د برازیل، چین او څو نورو هیوادونو په ګډون د یو کلب د جوړېدو غوښتنه کړې څو د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې په هڅو کې منځګړتوب وکړي. هغه د اونۍ په پیل کې له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د جګړې پرونو ته د پای ټکی کېږدي او د سولې په اړه بحث وکړي. او د اوکراین پوځ وایي سرتیرو یې پرون د ختیځې دونیسک سیمې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او مارینکا ښارونو د روسیې څه باندې 60 حملې شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ ستر درستیز نن په یو بیان کې وویل روسي ځواکونه که څه هم د پام وړ زیان وروښتی خو پر دې سیمو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین پوځ همداراز ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې پوځ د زاپوریژیا پر یو شمېر سیمو د هوایي مدافعې S-300 سیستم په ذریعه 25 میزایل توغولي او 240 هوایي حملې کړې دي. د پاوڅ په وینا په دې حملو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته او ډېر ملکی تاسیسات ویجاړ شوي خو پاوځي جزئیات نه دي ورکړي.
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستۍ شپو ورځو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ملي ډیالوګ او ټول شموله حکومت غوښتنې تکرار شوې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست څو ورځې وړاندې دوحه کې له افغان سیاستوالو او نظر خوندانو سره خبرې وکړې او وروسته یې وویل ټول غواړي د خبرو له لارې د افغانستان اوسنۍ ننګونې او ستونزې هوارې شي. پر دې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د ګاونډي ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د گاونډوی هیوادونو او طالب استادو ترمنځ غونډه وشوه او د افغانستان پر اوسنی وضعیت خبرې وشوه. د سمرقند غونډې ګډونوالو هم له طالبانو د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. پښتنې دادی چې دا ډول لیدنې کتنې څومره مهمې دي؟ په افغانستان کې د یو ملي بحث یا ډیالوګ امکان څومره دی؟ طالبان ادعا کوي چې حکومت ټول شموله دی خو نورې خواوې ورسره نه مني. د ټول شموله حکومت واحد او حقوقي تعریف څه شی دی؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مزا اسدالله لودین یې ما ورسره میلمانه دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې دواړه قدرمن میلمانه سټوډیو سره وصل دي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سره به دا بحث پیل کړو. ښاغلی سادات، دا ډول لیدنې کتنې چې په دوحه کې وشوې، په سمرقند کې وشوې، تر دې وړاندې هم شوې، له طالبانو نه پکې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنې کېږي، د ډیالوګ د پیل غوښتنې ترې کېږي، په ټوله کې د دغو لیدنو کتنو او غونډو ارزښت او اهمیت په څه کې دی؟
تاسو ته قدرمن لودین صاحب او محترم سادات صاحب ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. د سمرقند مجلس او کنفرانس ډیر با اهمیت کنفرانس و، او د سمرقند د کنفرانس په آخر کې یو قوي اعلامیه هم خپور شوې ده. په دا اعلامیه کې د افغانستان د پاره د امن او صلح مسله، د استقلال مسله، او همدارنګه تروریزم او مواد مخدر د یو خطر پایس په دا اعلامیه کې سرګند شوې ده، او نور مطالب چې په دا اعلامیه کې راغلی ده، دا ټول نه تنها د دې کنفرانس ګډونوالو تشویش بیانوي د افغانستان په خاطر، همدارنګه د هغوی توجه او پیشنهادونه هم سرګند شوې ده په دا اعلامیه کې. په همدې خاطر دا یو ډیر قوي کنفرانس و، او د هغوی تذکرات هم چې مخصوصا د روسیې د وزیر خارجه ښاغلی لاوروف او د ایران د وزیر خارجه د طالبانو د سرپرست وزیر امیرخان متقی ته وړاندې شو، ډیر با اهمیته و، ځکه چې د هغوی تشویش او د هغوی د تلاشونه چې په دا شل میاشت کې لاوروف هم دا موضوع سرګند کړ او وزیر خارجه د ایران هم، مهم مسئله داده چې په افغانستان که متاسفانه واقعا دیر مشکلات موجوده، دا عینی مشکلات ده. مثال دا د تروریزم موجودیت په افغانستان که دا اعلامیه که راغلی ده چه تقریبا لس خطرناک تروریستی گروپ لکه داعش، القاعده، جنبش ترکستان شرقی، تی تی پی پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچ، جندالله، جیش العدل، جماعت انصار الله، جنبش اسلامی ازبکستان او نور په افغانستان کې موجودیت
لري. سادات صاحب، بخښنې سره، دغه ډلې چې تاسو یاد کړې په خوا طالبانو نه هم دا ډول پوښتنې موږ کړي. البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی یوازې د داعش موجودیت په افغانستان کې تاییدوي او وایي چې دا هم یوه لویه ننګونه نه ده، اما نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت نه لري. او د ده په ټکو دې ډول ډلو د موجودیت یادونه همدغو ډلو ته کمپاین کول دي. په هر حال دغه په دوحه کې لیدکاته چې وسول تام ویست له پخوانیو افغان چارواکو له نظر خاوندانو او د افغانستان مدني فعالانو سره وکتل، د دې اهمیت په څه کې دی؟ فکر کوي دا ټولې هڅې سره ورته دي یا یو بل سره تړاو لري؟ په یو ډول
خامخا یو بل سره خو تړاو لري، مګر د دوحه لیدنه کتنه دا کوم ډیر قوي اهمیت نه لري د افغانستان په باره کې. په سمرقند خو یو کنفرانس و چې دغه ایمون د افغانستان امسایگان تاجکستان ترکمنستان ازبکستان او همدارنگ ایران او روسیه اشتراک درلود. اما کر پو دوها که خوی عادیلی دی نکتن او چه خاقل تانویست ده خانان سره او ده قطر ده مسئولان سره او کتل دا گمان نکم چه دیر با اهمیت اوی خو مالم دار ده امریکا ده منافع ملی پر بنیاد دا لیدن کتل ترسل شویده او متاسفانه بعض مطالب هم پو دوها او هم پو ده سمرقند پو کنفرانس که چه مطرح شویده دا ده منل ور نده نه تنها ده طالبان ده پاره بلکه ده طول افغانان ده پاره حتی ما تا ده حقوق ده علم ده یو شاگرد پایز ده اصلا مفهوم نده. مثال
کمی برخی مثلا تا استا ده منل ور نده که آقای سادات که لگ واضح کن
ده مثال لودین صاحب ده دولت اما شمول چه دا غک پورتکوی پورتشی و پو سمرقند که او تانویستم دا مسئله پورتکوی همیشه پا دا شل میاش که دا موضوع اصلا دولت اما شمول یعنی دی حقوقی لحاظ نه اصلا کم مفهوم نه دا دولت اما شمول شده نه پا تاریخ که دا مثال تیر شویده او نه پا غوص وقت که پا جهان که دا مثال موجود ده. اصلی مسئله پا افغانستان که یعنی موزلی اساسی داده لودین صاحب چه پا افغانستان که یو لوی حقوقی بحران او عدم مشروعیت موجود ده. پا همده خاطر باید جامعه بین‌المللی بخصوص سازمان ملل متحد او دا کنفرانسونه او حتی ایالات متحده امریکا مسئولان باید پا افغانستان که ده دولت جوړور و پخاطر باید تلاش وشی. ده دولت جوړور و پخاطر یوازنه اساس دا ده حاکمیت قانون او ده قانون اساسی استقرار ده. یعنی دولت ده قانون پر اساس جوریجی.
بله خاله سادات تاسو وای چې اول بعد حکومت را منځ سی هغه ټول حکومت چې تاسو تعریفوي له حقوقي پلو بیا ورسته په ټول شمولي باندې بحث وسی مننه کور ودان ورسته بیرته راګرځو راځي چې د بحث بل ملمت ور شو په لندن کې خاله سادات لندن هم را سره دی سید زاکر شاه. سادات سید تاسو هم خره خلاص وایم څه فکر کوي له سیاسي پلو طالبان به څومره چمتو وي چې مثلا له پخوانیو افغان چارواکو سره یا له پخوانیو افغان سیاستوالو سره یو ډیالوګ پیل کړي ځکه د دغه لیدنو کتنو هغه نچوړ یا خلاصه دا ده چې پخوانی څیره یا پخوانی افغان چارواکي له طالبانو غواړي چې باید په یو ډول په حکومت ورګټ کې په حکومت کې ورته ځای ورکړي. فکر کوي دغه سی یو ډیالوګ امکانات شته په افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته قدرمن لودین صاحب معزز سادات صاحب ته او ستاسو پروګرام ولیدونکو ته پاسل کې د دې غوټې یا د دې غنیزې تاریخچه لګه داسې اوږده غونته ده په دې لنډو کې سړی داسې نشي خلاصه کولی چې دا ټول غنیزه د څلور څلوېښت کلونو سړی راولي او په یو ځای کې خلاصه کړي. اوږدې ریښې لري او زموږ ګاونډ ملکونه هر یو په خپل نوبت سره خپل د ګټو په لټه کې دي او هر یو خپل مشخص بخنه غواړم به دا ووایم په ډېر وضاحت سره فارغ د ډیپلوماسۍ نه چې خپل مخصوص افراد لري په افغانستان کې چې د دوی په لاس روزل شوي دي او دوی څه فکر کوي چې د خپل ګټې د دوی په وجود کې خوندي کول غواړي. او په هغې جمله کې پخواني په اصطلاح جنګ سالاران هم شامل دي، حتی پخواني دموکراتان هم شامل دي، حتی ټکنوکراتان هم شامل دي. دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې څوک دا قضاوت وکړي دا چې په اصطلاح زړه سوانده نه مې ګاونډ کې څوک لیدلي نه په نړۍ کې. افغانستان واقعیت د دې خبره دا ده چې شدیدن دې ته ضرورت لري چې یو ملی نظام رامنځته شي، ملي مشروع نظام رامنځته شي، د ولس په خوښه نظام رامنځته شي. مګر هدف دا باید نه وي چې پرونی آزمایل شوي په اصطلاح زړې پرزې یا جنګ سالاران دوباره په ولس باندې ور وتپل شي او هغه هم یا د نړیوالو د ګټو د تحفظ په خاطر او یا د ګاونډ
نو
ښاغلی ساده، تاسو څه فکر کوئ، آیا دغه د سمرقند غونډه چې وسوله هلته مثلا د ایران د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی عبداللهیان واضح وویل د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته چې موږ په تمه یو دا دوه کله چې تاسو ټول شموله حکومت جوړ کړئ دلته په دوحه کې هم غږ پورته کیږي چې ډیالوګ دی پایل سي، نو د دغو غونډو یا د دغو نړیوالو یا سیمه ییزو قدرتونو غوښتنې څه فکر کوئ؟ همدا دي چې پخوانی څیرې دی یا پخوانی افغان چارواکي دی په حکومت ورګل شي، او کنه دوی په مجموع کې غواړي چې یو ملي حکومت لکه څنګه چې تاسو وایي چې بې پلاوه کسان دی پکې وي رامنځته سي؟
ما مخکې ارزه ونه وکړه چې ګاونډیان خپل د ګټو لپاره خامخا خپل هڅې کوي، خو که ډیر براله نشي ویلې نو په لفافه کې دا خبرې کوي. اما موږ تاسې د تیرې تخې تجربې په پام کې باید ولرو، او موږ ولیدل و مو ازمایل په دې پاتې څلور لسیزو کې چې موږ د دغسې یو غټ ستونزې سره مخامخ یو چې دغه ګاونډیان د دغې لاسوهنو سره سره خپل ځانګړي استازي لري په زموږ په هیواد کې، او د هغوی په وجود کې دا د خپل ګټو لټه کې دي. که چیرې واقعا افغانستان ته داسې ټول شموله نظام ضرورت وي چې باید وي، او د مسلک په اساس، د تعهد په اساس، د مختلفو ټولنو مختلفو وګړو مختلفو قومونو نه، دا په دننه افغانستان کې حل کېدلی شي. مګر دا چې بیا دا نور بهرني ملکونه یا ګاونډ ملکونه د دې په لټه کې دي چې پرونی جنگ سالاران بیا دوباره وتپي په خلکو باندې، دا به بل ستره جفا ده د افغان ولس د راتلونکي سره. یو ځل بیا تکرار د تاریخ دی له بده مرغه.
او کور ودان سلامات سي ورسته بیرته تاسو ته راګرځو. به دې خبرې کو چې په کور دننه د ډیالوګ پایل یا د خبرو پایل څومره مهم دی او څومره امکانات شته. ډیره مننه. بیرته راځو د حقوق پوهانو د ټولنې مشر ته. ښاغلی سادات، تاسو څه فکر کوئ دغه د دوحې په لیدو کتو کې ټام ویست واضح یادونه وکړه چې دغلته د ډیالوګ یادونه وشوه او د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره خبرې مهمه بلل شوې؟ د ستونزو ښکارا یادونه نه ده شوې چې ستونزې او ننګونې په افغانستان کې څه دي. ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې یو لوی ستونزه یا ننګونه حقوقي بحران دی په افغانستان کې، هغه چې تاسو ویل چې حکومت ستامه مشروعیت نه لري. نورې کومې ستونزې او ننګونې دي چې فکر کوي په اړه خبرې کول یا ډیالوګ مهم دي؟
محترم لودین صاحب، اصلی موزله په افغانستان کې سیاسی موزله ده، ځکه چې په افغانستان کې که حکومت موجود ده، د طالبان اقتدار ته د حقوقي لحاظ نه مونږ تاسو کولی شو چې حکومت د فکتو افغانستان ورته وایو، او دوی خپل هم حکومت سرپرست وایي. معنای دا ده چې دا د طالبانو حاکمیت این دی په افغانستان کې، د طالبانو حکومت یعنی د فکتو حکومت، حکومت بر سر اقتدار دی، مگر متاسفانه دا حکومت مشروعیت نلری، او دا بحران حقوقی معنای داده چې په افغانستان کې اوس د قانون مسله د حاکمیت اصلا مطرح نده، اساسی قانون مطرح نده. یعنی موزلی اساسی په افغانستان که داده چې اصلی کم بود چه دولت باید را منستشی، ملی مشروع مقتدر دولت د قانون او عدالت پر بنیاد. د دې دولت در آتک بخاطر معلوم دار چه باید یو منشور ملی، دا منشور ملی ما از طول افغانان دپاره دا قانون اساسی ده. د دې قانون اساسی در آتک بخاطر معلوم دار ضرور ده چه یو لوی ملی گفتمان مطرح شی، یو لوی دیالوگ مطرح شی. مگر متاسفانه په دوحه کې او دا په داشل میاش که مونږ او تاسو ګورو چې د تام ویست تگ را تک او د نور دولتونو نمایندگان چه رازی دا مطالب مخشوش مطرح کوي. دا مثلا مثال دا دیالوگ تام ویست وای چه د افغانستان نمایندگان سره، دا کوم نمایندگان دی په دوحه کې؟ اصلی نمایندگان د افغانستان په افغانستان کې دا مستمن خلق، دا فقیر خلق، دا د افغانستان اصلی اکثریت ده. دوم اکثریت په افغانستان کې ځوانان دي. دریم اکثریت په افغانستان کې ښځو دي. دا د دوی نمایندگان خو الته تشریف نه درلود په دوحه کې. یعنی مخاطب باید ملت افغانستان وي، د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو مذاهبو خواسته نمایندگان باید مخاطب بی.
بله.
متاسفانه دوی یو دست حرکت کوي چې ګواکی افغانستان خلاصه کوي د طالبانو یا دغه پخوانی فساد سالارانو، په همدې خاطر دا نتیجه نه ورکوي. دا یو چال و تال ده، دا همغه د پخوانی کجدار و مریض سیاست تداوم دی.
کور ودان صادق صاحب، ډېره مننه. لندن ته ورځو بل میلمه ته. څه فکر کوئ ښاغلی سید ذاکر شاه سادات، طالبان د همشموله حکومت تعریف ځان ته لري؟ دوی وایي چې حکومت یې همشموله دی، البته له قومي پلوه ټینګار کوي چې پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن له هر ټبره استازی لري، اما له فکري پلوه په دوی باندې انتقاد ده چې له فکري پلوه مثلا ټکنوکراتان یا ډیموکراتان یا مثلا د مخالف نظر پلویان یا مینوال نسته د دوی په حکومت کې. نړیوال هم ورسره دا خبره نه مني، د سیمې او ګاونډ هیوادونه هم ورسره نه مني. څه فکر کوئ څه کول په کار دي چې دغه د ټول شموله یا پراخ بنسټ حکومت یا واضح تعریف رامنځته شي؟
د پراخ بنسټ حکومت تعریف نه هغه شان دی چې طالبان یې کوي، او نه داسې شان دی چې دا په اصطلاح د نړیوال یا ګاونډ ملکونه وي. لکه څنګه چې قدرمن سادات هم اوس ورته اشاره وکړه، دا د هغې ولسونو حق دی چې هلته موجود دي، او تر ټولو مهم تعهد او مسلکیتوب، دا ډېر اړین بولم. هلته په هغې هېواد کې چې یو اساسي قانون مطرح لا نه وي، د یو اساسي قانون پر بنسټ باندې دا شیان نه وي مطرح شوی، دا ټول شموله چې په اصطلاح د قومونو افراد وي لاکن پوهه ورسره نه وي، یا د قومونو افراد وي ګویا پرونی معامله ګر وي یا فاسد شخص وي، دا ټول شموله نه ده. دا یو بل جبر دی د زمان چې په افغانانو باندې تپل کیږي.
نو ولس خو دا مهال ویل کیږي چې ولس سانسور کیږي، ولس تر فشار لاندې ده. البته دا د نړیوالو بنسټونو ملل متحد اندېښنې دي، ولس وایي تر فشار لاندې ده، خبره نشي کولی. هغه کسان یا هغه مدني فعالان چې په یو ډول انتقاد کوي، نیوکه کوي یا په رسنیو کې یا په ټولنیزو شبکو کې، هغوی نیول کیږي، زندان ته اچول کیږي. فکر نه کوي چې بل لار نشته؟ همدغه کسان چې له افغانستان بهر دي همدوی به د ډیالوګ غوښتنه کوي؟
نه، غوښتنه خو به خامخا، لکه موږ بهر ناشو دا غوښتنه کوو، دا د افغان ولس په استازیتوب کوو، لکن د دې لپاره نه کوو چې ځانځاني خپل ځان پکې مطرح کړو. د افغان ولس ته باید دا حق ورکړ شي، بې له شکه چې دننه کې دا سخت سرسام کوونکی حالت دی. هیڅوک په آزاده خبر اصل چې لازمه ده نشي کولی، خپل د حق خبره نشي کولی، یا په اصطلاح هغه څه چې لازم دي په هغه ټولنه کې چې د تنقید په دې معنا نه دی چې څوک چا سره دښمني لري، تنقید د اصلاح په نامه دی. موږ هم چې کوم تنقید کوو، که طالبان باندې دا بده لګېږي، دا بده دوی خوښه وي، خو موږ دپاره د وطن ملي ګټې مطرح دي، او افغان ولس ته هر وګړي ته باید دا شی همداسې وي. خو دا چې نړیوال کوم څه وایي یا ګاونډ کې څوک څه وایي، بیا دوی مشخص داسې افراد رامخکې کوي چې تېر تاریخونو کې څو څو ځله بدنامه شوي دي. بیا دا ما مخکې مرزونه وکړه، دا لوی جبر دی په افغانانو باندې چې تل دوباره هغه ازمایل شوي پرزې زړې پرزې راکارې چې سبا ته بیا ټولنه دی او بل بدبختۍ سره مخامخ کوي. بنا ان مسلکي افراد هلته، مصادق افراد هلته په دننه هېواد کې شتون لري، بې له شکه طالبان ته دا په کار نه دی چې داسې په اصطلاح انحصاري حکومت وکړي، که هر څوک طالب یا د طالب مفکوره لري په نظام کې به وي، او که نه وي بیا د اعتبار وړ نه دی. دا خو موږ تېر څلور لسیزه کې وازمایل دا شیان، دا افغانستان یو قهقره ته وړي. طالبان باید دن لاس په سر شي، او هر څه عاجله باید د دې لپاره چې یو مشروع نظام رامنځته شي، د افغان ولس په خوښه باندې نظام رامنځته شي. بې له شکه افغانستان یو اسلامي هېواد دی، د هماغه اسلامي قوانینو په بنسټ دی رامنځته کړي، خو د ولس رایه باید ولري.
او سلامات او سید تاسو د ولس رایه ته یادونه وکړه. بیرته راګرځو ښاغلی سادات ته په ډنمارک کې. څه فکر کوئ بحث هم لږې شېبې پاتې دي، راځئ سره راټولې کړو چې امکاناتو باندې به خبرې کوو. ممکن ارمانونه یا هیلې زیاتې وي، اما په افغانستان کې راځئ اوسنیو امکاناتو ته په کتو بحث وکړو. هماغه دی چې ولس انتقاد نشي کولی، یا مدني فعالان په زغرده انتقاد نشي کولی، له بهره به غوښتنې کېږي د ډیالوګ. عملا څه امکانات شته ښاغلی سادات چې طالبان یو څه انعطاف وښیي، له ولس سره مثلا غاړه غلی سي، د ولس غوښتنې ومني، که ټول ټاکنې نه مني حداقل د لویې جرګې یا مثلا نورې لارې چارې دي چې خپل مشروعیت پرې ترلاسه کولی سي، حداقل د هېواد دننه امکانات څومره ویني تاسو ښاغلی سادات؟
محترم لودین صاحب، امکانات خو موجود ده په افغانستان کې، مگر اصلی مسئله داده چې طالبان باید ومنی چې طالبان د افغانستان یو واقعیت ده، مگر د افغانستان یا د یو برخ واقعیت ده. دا ملاکراسی چې طالبانو ټینګ کړی دی په افغانستان کې د دوی د خاص شریعت پر بنیاد، دا د ټول افغانستان نظر نه ده. افغانستان یو اسلامی واد و دی او بوی. اصلی مسئله بحران د مشروعیت ده. بحران مشروعیت معنای داده چه خلق باید خپل حکومت و تاکی. پا همده خاطر داده حاکمیت ملی مسئله مطرکیی. ده طول و قوانی بیندلی قوانین و قواعد و پربنیاد او ده افغانستان ده اشپک قانون اساسی چه تیر شویده پا افغانستان که ده غوی پربنیاد حاکمیت ملی ده افغانستان د خلق و اختیار ده، د افغانستان د ملت اختیار ده. پامده خاطر د مشروعیت د بحران د الکول د پاره باید خلق و مراجعه شی. پا افغانستان که باید انتخابات شی، که انتخابات ممکن نوی، رفرندوم شی، که رفرندوم ممکن نوی، یو انتخابی لوی جرگه باید رامنسته شی. یعنی خلق و باید مراجعه شی. متاسفانه اصلی مصیبت داده چه د طالبان و مشرتابه، د طالبان و مشرتابه زانت یگانه اولی او آخری حقیقت بودی پا افغانستان که او دا اصلی مصیبت. تاسو د فکر مسئله مطرح کر، یعنی د طالبان چی دی؟ اصلا د اغوی جنجال طالبانیزم دی، یعنی د طالبان و مشرتابه تندروانه تعبیر و تفسیر د اسلام نه، چه دیو پاکستان د دیوبند نه الهام اخلی. پا همده خاطر دا یو لوی استون زده. اصلی مصیبت دا د تعبیر طالبانیزم دی.
بله.
پا همده خاطر ایمون ولاندیز، ایمون دی طولن ولاندیز داده چه خلکو تا مراجعه وشی، چه پا افغانستان که باید یو لوی ملی چتر رامنسته شی. دا ملی لوی چتر دا پا وست وقت که قانون اساسی، یعنی یو موقت قانون اساسی چه لار خلاص کلی دیده دی باره چه ده خلق و نظر سرگند شی، ده خلق و نظر واخستل شی.
ډیر مننه کور موادان سلامت او صحیح بحث راټولو. ښاغلی سادات ښاغلی سادات په لندن کې ورزو باسر سره راټولو. پای ته رسو. د ولس د رای یادونه وشوه، د انتخاباتو ټول ټاکنو یادونه وشوه، او کانتر کمه د یوې انتخابي یا انتصابي لویې جرګې یادونه وشوه. او ښاغلی سادات وویل چې په افغانستان کې امکانات هم شته. له سیاسي پلوه طالبانو ته څومره مهمه ده؟ د واک دا دی تقریبا دوه کاله شاوخوا پوره کېږي، تر اوسه هیڅ ډول نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. په کور دننه هم ویل کېږي چې له حقوقي پلوه مشروعیت نه لري، حکومت اقتدار شته، مشروع نه ګڼل کېږي له حقوقي پلوه. څو کې طالبان او آیا تاسو طالبانو کې دا ورتیا یا دغه زغم ګوري چې بلاخره ولسته به مخه کې یو دغه ساده سب چې کوم سپارښتنه وکړي دا عملی کې؟
د دنه بغیر بل لار شتون نه لري. کچېره طالبان د ولست رای ته تمکین ونه کی، د نړیوالو په اصطلاح قوانینو سره ځان د تعامل لپاره برابر نه کی، دا ممکنه نه ده چې دا رقم نظام څوک په نړۍ کې ومني. افغانستان د دې نړۍ په هغه کې یو وړکی کلی دی او مجبور و مکلف دی چې د نړیوالو قوانینو د تعاملاتو سره ځان برابر کړي. بناً په دننه افغانستان کې د مسلکیتوب پر بنسټ او د یو اساسي قانون په رڼا کې د یو نظام رامنځته کول، هغه ته مشروعیت په دننه هیواد ترلاسه کول چې د هغې پر بنسټ بیا نړیوال تر تاسې اړیکې یا رسمیت پیژندلې ته لاره هوارولی شي. دا چې تاسې دا د اهل خلاعت په نامه یې کوئ، د بابا غانو په لویه جرګه باندې کوئ، دا چې دا د ولس رایې ته د انتخاباتو په طریقې کوئ، مجبور و مکلف دي چې دې ته تمکین وکړي او دا کار وکړي. د دنه بغیر دا انزوایي حالت هم په خپله دوی په انزوا کې پاتې دي، هم یې ولس یرغمل نیولی دی کې ولس ډېر بدبخته شوی په تېرو څو لسیزو کې هم ټول زیات ولسیان من شوه دی. بنان طالبان ته پکار ده چې جرأت دی وکړي، دونه په ځان باور باید ولري دوی خدایم وایي چې ولس زموږ سره دی او 100% نفوس د ولس زموږ سره چې ولس ستا سره دی نو بې ویره ده د څه شي نه ده خو میدان ته راووځه
ډېره مننه کور ودان سلامت اوسئ درنو میلمنو زموږ بحث همدلته پای ته ورسېد یو ځل بیا له تاسو د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د سیاسي چارو له افغان شنون کې سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډېره مننه زموږ خبرونه دوام لري په راتلونکي ساعت کې البته په دوهم نیمایي کې همدا بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي
اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که روزانه حدود 167 کودک تازه متولد در افغانستان به دلیل بیماری هایی که قابل درمانند جان خود را از دست میدهند. WHO